پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو پروگرام ته ډیر شراغ لاست. د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خبرونه تر یوې بجې ده. د چهارشنبې ورځ د نن د غوایی یا د ثور د میاشتې 25مه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 219 میلادي کال د می د میاشتې له 15مې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسو د افغانستان د ولسي جرګې په اړه معلومات واوري. د افغانستان د ولسي جرګې 250 تنه وکیلان بشپړ سول او د په ارکینند تحلیف مراسم ترسره شو، او دا چې د کابل د انتخاباتو د پایلو تریلان وروسته نورې څه خبرې پاتې دي. پر دې ټولو وروسته رپورټر ته لرو. د کابل په څرخی پلزندان کې د روسي تشدد په اړه به هم تاسو رپورټونه واوري. خو اول سالی محمد سالی ته واره ورکوو چې د ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سوو کاندیدانو د ولسمشر په حضور کې لوړه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر له جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیته وګڼل. ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سویو کاندیدانو د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیر شپه اعلان سوې چې 9 تنه ښځې او 24 نارینه په نهایي لیست کې راغلي دي. ولسمشر غنی شیبه مخکې د لوړې مراسمو ته په خبرو کې وویل:
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د ولسي جرګې انتخابات تیر کال د میزان پر اته ویشتمه نیټه وسول. د کابل د نهایي پایلو اعلان و میاشتې وځنډید. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې له جرمني چارواکو سره په کتنې کې د سولې مشورتي لویې جرګې پر نتیجو او اغیزو خبرې وکړې. ښاغلی داودزی چې جرمني ته په یو رسمي سفر تللی دا خبرې نن سهار په ټویټر کې لیکلې ده. هغه د جرمني د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نایلس انین سره کتلی او دواړو لوریو ټینګار کړی چې د سولې مشورتي لویې جرګې پایلې او سپارښتنې به د سولې لپاره یوه تګلاره وګرځي. د سولې عالي شورا ویاند غفور احمد جاوید نن په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته وویل چې دغه کتونه کې د بین الافغاني مذاکرو په اړه هم خبري وسوي.
دواړو لورو د افغانستان د سولې په پروسی او همدارنګه د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د بریالي پای ته رسیدو په اړه خبرې اترې وکړي. د جرمني هیواد استازو د افغانستان د سولې پروسی څخه ملاتړ اعلان کړل او تاکید یې وکړل چې هر څومره زر کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه سازي وشي.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور پر نهمه په کابل کې وسوه چې برخوالو یې وسلوال طالبان او حکومت اوربند ته وهڅ سوال. محمد عمر داودزی به وروسته هندوستان ته ځي او هلته به هم د افغانستان د سولې پر مسله له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. په بامیان او اروزګان ولایتونو کې پلسګونو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکي وویل چې پخوا به یې معاشونه 2000 افغانۍ تر رسیدلې، خو لکه چې AKHS مؤسسې په بامیان کې د صحي خدماتو مسولیت واخیست، د دې معاشونه 10000 افغانۍ تر کم سی ودی. د پنجاب ولسوالۍ دروختون رئیس خالق کریمی وایي هیلمند دي چې دروختیا وزارت او د AKHS مؤسسې استازي دې ولسوالۍ ته ورسي او د اعتصاب کوونکو ستونزې واوري. بلخوا د اروزګان ولایتي دروختون ډاکټرانو هم کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار دروختون مخ ته راټول سي وو، شکایت یې کړی دی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. روغتیا وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قومنداني ویان احمد جاوید بشارت نن رسنیو ته ویل چې د ابوبکر په نوم دغه طالب قومندان تیر شپه د دندې شهاب الدین ولسوالۍ په خلازي سیمه کې وژل شوی دی. بشارت وایي چې د طالبانو دغه قومندان د دولت پر ضد په څو حملو کې لاس درلود. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. د ایراني رسنیو د راپورونو په حواله آیت الله علي خامنهای پرون ویلي، تهران د کړکېچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نه غواړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز رسپاڼې تازه راپور جعلي خبر وبله او رد یې کړ. په راپور کې ویل سوي چې سپینې ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې پر امریکایي سرتېرو د ایران د حملې یا هم د اټومي وسلو د جوړولو د چټکتیا د احتمال له کبله تر یو لکو شلو زرو امریکایي سرتېري په منځني ختیځ کې وګماري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د دې راپور په اړه رسنیو ته وویل،
زه فکر کوم دا یو جعلي خبر دی. سمه ده، اوس آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې لپاره پلان نه لرو. هیله مې ده چې دغه حد ته به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتېر واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جعلي خبر دی.
د دشمې پر ورځ نیویارک ټایمز رسپاڼې د امریکا د حکومت د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه واخیستل سوي راپور ورکړی و چې د دفاع سرپرست په تریک شانهان تیره اونۍ د ټرمپ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار پراخ کې د امریکا جګړې ته ورته کار بللی دی. مایک پامپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دواړه لوري هڅه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي.
ازادي راډیو دا اوس د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې دي. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به طبعا تاسو په کابل کې نن د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د تحلیف یا د لوړې د مراسمو د جریانه خبر سي. په ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مخ کې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس ورته وویل،
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او
په دې خبرونه کې به پر همدې مسله او د افغانستان د پارلماني ملي شورا د انتخاباتو په ارتباط دا چې نور څه جنجالونه لا موجود دي، څه مسلې لا شته چې باید حل شي، ځانګړي مرکه هم درته ولرو. په دې خبرونه کې به همداراز د کابل په څرخی په محبس کې د ځینې بندیانو لیدا او خبر سي چې وایي د زندان کارکونکو تجارت پیل کړی او حتی پر دوی باندې مواد پلوري.
د کابل خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړې مراسم په ارګ کې ترسره شول. سبا ته به
زموږ خبریالان به له ارګه تاسو ته نن د هغو ځانګړو مراسمو له جریانه رپورټ وړاندې کړي چې په هغه کې د افغانستان د ولسي جرګې نویو وکیلانو ګډون کړی و. په دې خبرونه کې په نړیوالو رپورټونو کې تاسو اورئ چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره هڅه کوي چې د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي، خو ولی په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. او په همدې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو هغه ونیس پروګرام چې ازادي راډیو یې ځانګړی جوړوي درته وړاندې کوو. د زهرو کاروان درویدو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې تر ډیر ځان وروسته بلاخره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون په کابل کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د بریالیو کاندیدانو نمونه هم خپاره کړل. له کابل د کوم کسانو نمونه چې خپاره شوي هغه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه سته. تاسو کولای شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورسئ او زموږ له ویبپاڼې دغه لیست ولولئ چې څوک د کابل څخه کامیاب شوي دي د افغانستان ولسی جرګې ته. نن د کابل او پکتیا نویو وکیلانو په ارګ کې د خدمت لوړه وکړه. دوی ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځینې خبرې هم وکړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. افغان صاحب،
بله فرشته جان، دا چې لوړ مراسم تر سره سوي دي موږ په دې اړه جزئیات ځکه نه لرو چې دغه تلویزیون لایف نه و یا څوک هلته ورغلي نه و، خو بیا هم په هر صورت باندې موږ کوم راپور په دې اړه چمتو کړی اوریدونکو سره به شریکو. د افغانستان د ولسي جرګې د دلنشا رئیس د کابل ولایت د ولسي جرګې له وروستیو پایلو هرکلی کوي او وایي چې په دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوي انتخاباتو ته لاره هواره سوه. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې د بل ولایت او پکتیا ولایت وکیلانو ته نن د ولسمشر له لوري د لوړ مراسم تر سره سول. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل
نن د کابل خلکو استازو او د پکتیا د خلکو استازو د لوړ مراسم په ارګ کې تر سره شول. سبا ته به مونږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافته پورز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته مونږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کېږي. خو خوشحالي خوشبختي ځای دا ده چې ټول د ولسي جرګې 250 غړي پوره شول.
تیره شپه د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په دې سره د ولسي جرګې د انتخاباتو اوږدمهاله ستونزه حل شوه. د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي و، خو په انتخاباتو کې د زیاتو ستونزو له امله بالاخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې دغه ستونزو دغه لړۍ پای ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د کابل ولایت د انتخاباتو له وروستیو پایلو راضي نه بریکي، خو وایي چې دغه ستونزې په حل کېدو سره به کمیسیون د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویانه مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون باید له مخکېني مهل ویش سره سم د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره چمتووالی پر مخ یوسي. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر په ټول افغانستان کې سبا پیل شي، خو په کمیسیون کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر ممکن سبا نه بلکې په ځان سره پیل شي. خو دا چې ستونزه چیرته ده په دې اړه بشپړ جزئیات له ازادي راډیو سره شریک نه کړه. بلې فرشته جانې
مننه. افغان صاحب اوریدونکو ته باید ووایو چې د افغانستان د جمهور رئیس په مخ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د کابل او د پکتیا د ولایتونو د کامیابو وکیلانو د تحلیف له مراسمو به رپورټ لرو، پر دې باندې کار کوو. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولی شئ چې دغه رپورټ تیار شوی وي ګوریه وي ولولیه، او همداراز د هغو کسانو نمونه زموږ پر ویب پاڼه باندې خپره شوي دي چې تاسو کولی شئ وپوهیږئ چې د کابل څخه کوم کسان کامیاب شوي دي. هغه ښځې وکیلانې چې د کابل څخه انتخاب شوي دي او ډېرې رایې ګټلې دي او ولسي جرګې ته تللي دي، هغه نظیفه زکی، شنکی کړوخیل، مرسل نبیزاده، فوزیه ناصریار گلدرایی، روبینا جلالی، مریم سما، زهره نوری او پروین دورانی دی. دغه بشپړ لیست لوستلو لپاره لطفا تاسو زموږ په پاین ته ورسئ. لکه څنګه چې تاسو ته رحمت افغان په رپورت کې واوریدل، په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ادارې وایي چې د کابل د انتخاباتي حوزې د پایلو له اعلانېدو سره به انتخاباتي کمیسیونونه بالاخره د دې وخت پیدا کړي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. په یاد ولري چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه باندې کیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو ارګانونو شکایت درلوده، ویلي چې که د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان او بشپړې نه سي، دوی به کافي وخت ونه لري د انتخاباتو کمیسیونونه چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تیاری ونیسي. ځینې نورې نیوکې هم کېدې، خو اوس وګورو چې دوی څه وایي. زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څارنې د موسسې د پروګرامونو له مسؤل حبیب الله شینواري سره مرکه کړې ده، او ښاغلی شینواری په دې نظر دی
کله چې نتایج اعلان شو یو خوشاله ورته خوشبینه شو چې د پارلماني انتخاباتو فصل به وتړل شي، خو ځینې ستونزې به کېدای شي رامنځته شي. د تیرو تجربو په څیر باندې لکه معترض کاندیدان به بیا تظاهرات کوي، جنجالونه به کوي. دغه اوسنی لیست چې اعلان شوی دی که ابتدایي لیست سره په پرتله شي ډېر کم تغییرات پکې راغلي دي، او ځینې کسان چې نوي هم راغلي دي یو څه حکومتي کسان ښکاري. دغه اګانی مطرح دي چې د پیسو په زور باندې، ځکه دوی ملي سوداګر دي، اکثریت دغه په زور باندې کامیاب شوي دي. کله چې دوی پارلمان ته هم ځي، هم د نورو ولایتونو وکیلان به مستقیم یا غیر مستقیم د دوی دغه مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي یا باندې نیوکی پکې چې تاسو د پیسو په زور راغلی یاست یا په درغلیو باندې راغلی یاست.
اوس شنواری صاحب دا خو به یو اتهام ځکه کوم سند نسته. خیر پر صورت اوس چې دوی زی نن به تحلیف مراسم پر ځای کیږي، دوی به د ولسی جرګې غونډې به هم کېدای سي پیل سي او ورسره به د اداري هیئت انتخابات هم وسي، د سره به د ولسی جرګې کارونه څومره رونق پیدا کی؟
موږ ورته ډېر خوشبینه په دیو. ما مخکې ویلی چې دغه د پارلمان انتخاباتو فصل وتړل شي او دوه درې مهمې ګټې دا دي چې پارلمان به په لکه تاسو چې وویل اداري هیئت به وټاکل شي، خپل کارونه به په نورمال توګه پرته د کوم قانوني ستونزې نه دوی پیل کړي او د یو ناظر نهاد په توګه به د حکومت پر کړنو باندې دوی خپل نظارت کوي او د خلکو استازیتوب به کوي. تر څنګ یې دواړو کمیسیونونو ته هم زه ډېر خوشحاله یم چې د پارلماني انتخابات نه به دوی نور راخلاص شي او وخت به پیدا کړي چې راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته او ولایتي شورا ټاکنو لپاره او د غزنی پارلماني ټاکنو لپاره به کومې آمادګیانې، کوم اصلاحات چې ضرور دي هغه پیل کړي او یو نوی فصل به د انتخاباتو برخه کې مونږ ولرو او په دغه برخه کې به کار کوي.
څه ګمان کوي چې یو خاص استازیتوب به تر پخوا کبا بیا هم هغه پخوانی مشکلات په ولسی جرګې کې تکراریږي؟
زه فکر کوم چې مخکې نه قضاوت نشو کولای چې مثبت اړخ به ډېری منفي اړخ پرې ده چې دوی وګورو، یعنی یو میاشتې دوه میاشتې د دوی دغه کارونه وڅارو چې د دوی کارونه څنګه دي، څه رقم تصمیمونه نیسي، کوم کارونه ته لومړیتوبونه ورکوي. زه فکر کوم که بعد دغه نه بیا ښه قضاوت کولای شو. خو ستونزې چې مثلا موجود دي، یو شمیر چې نوي د کابل نه یا نور ولایتونو نه راغلي دي، نوي تیری دي، ځوانان دي، زه د یو ځوان په توګه ورته خوشحاله یم، خو د وخت نیسي چې دوی هغه د پارلمان د وکیل په توګه تجربه ترلاسه کړي یا نورو پخوانی وکیلانو ته چې هغوی ډېر تجربه لري هغوی سره به څنګه مثلا ارتباط برقراروي، څنګه به دوی تصمیمونه نیسي. خو په ټوله کې بیا هم امیدوار یم چې نوی پارلمان ښه یو خپلواکه پارلمان وي، د یو مقننه قوې په توګه د حکومت په ټولو کارونو باندې ښه نظارت وکړي، ښه استازیتوب وکړي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د کابل د انتخاباتو نتایج پرته له دې چې شکایتونه یې وکتل سي او وڅېړل سي اعلان شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته نن سهار په مرکه کې وویل چې دغه د کابل نتایج باید وروسته تر دې چې ټول شکایتونه څارل سوي وای، کتل شوي وای او حل شوي وای اعلان شوي وای. د آزادی راډیو پر وپاڼه د مرکسته تاسې کوي د اورېدو علاقمندې لري، نو لطفا زموږ پانه وګوري. ازادي راډیو ټکی کاموس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وای.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای ورځ بلې ته د آنلاین سوداګرۍ کچه په لوړې دوده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل دا چې د دغه سوداګرۍ د جوازونو د اخیستلو په برخه کې آسانتیاوې موجود دي، شرکتونه ورته لیواله او شمیر یې ورځ تر بلې زیاتیږي.
سطح شرکت های آنلاین در وزارت صنعت و تجارت و ویژه در ریاست عمومی سطح مرکزی و مملکت های فکری وزارت صنعت و تجارت جریان داره که اینا تعدادشون به شمار هستن و هر روز هم تعداد شرکت های آنلاین هم اضافه شده میرن، چون نمی پروسه ثبت جواز هم بسیار آسان شده.
خغلی رساوایی سردی چی په افغانستان که دغه سوداګری لپیل نکم وقت کیگی او تر اوسه ورته قوانین مشخص شوی ندی، خود دوی د تولیداتو او فروشاتو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. د آنلاین سوداګرۍ لارې خلک د انټرنیټ په وسیله پلور او پیر کولی شي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي په کابل ښار کې جنایي جرمونو سوداګریزې چارې له خنډ سره مخ کړې دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزو ته په کتو سوداګر په ډاډه زړه کار او پانګونه نشي کولای.
د بې امنیتۍ د لاسه په کابل ښار کې ټول ملي سوداګر شکایت لري او اکثره سرمایدار یا تجار د فرار حالت، د اقتصاد د فرار حالت البته شروع کړی دي. ممکن ډیر خلک ترکیه ته او نورو هیوادو ته تللي او د تک په حالت کې دي، فرار د سرمایه په وجود راځي.
د خغلی حاجی غب خبره د سوداګرو اختطاف، قتل، د دوی څخه غلاوی د سوداګرو د اندېښنو عمده مسایل دي. دغه بورډ له دولت په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو د سوداګرو د امنیت غوښتنه کوي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 88 افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري ورسته په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو دا ونیس پروګرام په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضرورونو خبرې کوي. نو دا اروېدول پرې را سره اوسې اوریدونکو البته که تاسو علاقه لري غواړي چې وګوري چې له کابل څوک د افغانستان ولسي جرګې ته کامیاب شوی دی نو زموږ په پاین ته ورسې د دغه درې د شو کسانو نمونه زموږ پر پاڼه خبر شوی دی. ازادي رادیو ټکی کام زموږ ته په پاین ادرس دی. اوس ورځو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره یا اف بی آی هڅه کوي چې د القاعده شبکې د وژل سوي مشر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي. امریکا دوه میاشتې مخکې د حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه کشوده. اسمت ساروان دغه موضوع کتلې ده او دا د پاستوډیو کې را سره. ساروان صاحب، امریکا ولې د حمزه بن لادن په اړه د معلوماتو ټولولو علاقه لري او غواړي چې د هغه په اړه څه معلومات راټول کړي؟
بله، د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن نوم د هغه د تروریستي فعالیتونو په تړاو د خپلو پلټنو په لیست کې شامل کړی دی. دیرش کلن حمزه بن لادن د سعودي عربستان په جیده ښار کې زیږیدلی او په عربي ژبه خبرې کوي. اف بی آی وایي پلټونکي باور لري چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د لوړپوړي مشر عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصري مشهور دی له لور سره واده کړی دی. ابو المصري د 1998 کال د اګست په 1 په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی.
سروان صاحب، امریکا په څه باور ده چې حمزه بن لادن به چیرې وي؟ ځکه خپل اسامه بن لادن خو پاکستان کې وژل سو.
بله، ویل کیږي چې هغه د سپتمبر د 11 تر پیښې وروسته له خپل پلار سره په افغانستان کې وو او په پاکستان کې هم وخت تیر کړی دی. اف بی آی وایي چې حمزه په پاکستان، افغانستان، سوریه او ایران کې ارتباطات لري او کېدای شي چې له همدغو هیوادونو په یوه کې موجود وي، خو ډېر ګماندام دی چې اوس دی ممکن په پاکستان کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې په مارچ کې اعلان کړی و چې که څوک د حمزه بن لادن په اړه معلومات ورکړي چې هغه چیرې اوسي نو $1,000,000 جایزه به ورکړي. مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه، د حمزه بن لادن پر سر د امریکا له لورې د جایزې تر اعلانولو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتو امنیت شورا د هغه نوم په تور لیست کې شامل کړ او په دویمه ورځ یې سعودي عربستان د هغه تابعیت لغوه کړ. امریکا په 2018 میلادي کال حمزه بن لادن نړیوال تروریست اعلان کړ او ویره لري چې کېدای شي هغه په القاعده ډله کې د خپل پلار ځایناستی شي او د هغه د وژنې په بدل کې امریکا ته خطر پیښ کړي. اف بی آی دغه اعلان د انګلیسي په ګډون په عربي، اردو، پښتو، دری او فارسي ژبو هم خپور کړی او د دغو هیوادونو له خلکو یې غوښتي چې که د حمزه بن لادن په اړه معلومات لري د اف بی آی سیمه ییزې څانګې یا د امریکا سفارت او کنسولګریو ته دې خبر ورکړي.
ډېر زیات مننه سروان صاحب. په زړه پورې مطالبو اوریدونکو وامو ورېدل چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د اسامه بن لادن په زوی حمزه بن لادن پسې ګرځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو کابل ته. زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل د نن یو شمېر ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو او موضوعاتو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک د مودې د پای ته رسېدو ته په اشاره سره لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته به څه کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د جوزا له لومړۍ نیټې د ولسمشر غني کاري موده پای ته رسېږي او د نوماندانو شورا هم ګواښ کړی چې له ټاکلي مودې د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني دی او باید واک وسپاري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي له شک پرته چې ولسمشر به د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هم کار ته دوام ورکړي چې په وینا یې دا کار غیر قانوني دی او هیواد بحران ته وړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدا مسله راخیستې او لیکلي دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا د اساسي قانون په 16مه ماده ټینګار کړی او ویلي دي چې د دې مادې په اساس د ولسمشر د واک موده پوره ده. خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې د کاندیدانو د شورا غوښتنه او وړاندې شوې طرحه هم د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي پکار ده چې د دې مسلې د حل لپاره داسې یو منځنۍ حل لاره پیدا شي چې هم قانوني وي او هم عملي. د د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې تر هر څه وړاندې باید ارګ ومني چې د ولسمشر د واک موده په جوزا کې پای ته رسیږي. خو دا چې انتخابات نه دي ترسره شوي او نوی ولسمشر نه لرو، نو ښاغلی غنی د واک ته دوام ورکړي، خو باید په تادیبي ډول یې واکونه او صلاحیتونه کم شي او په دې ډول دا ستونزه حل شي. وېسا خپلواکي ورسپانې بیا د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عباس تنگزی وروستۍ او څرګندونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې یوې وای په اونۍ کې 1500 او په میاشت کې 2000 طالبان وژني او بلې وای تر څو بهرني ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي اوربان او بین الافغاني خبرې نشي کېدای. د سرمقالې لیکوال له خاغلی سادات نه پوښتنه کړې چې تر کومه به مړي شماري، ځکه په تیرو 13 کلونو کې همدا کار وشو خو نتیجه یې ورنه کړه. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې عباس ستانگزي تازه ویلي دي چې امریکایان له افغانستانه په زور باسي. خو د سرمقالې لیکوال لیکلي، آیا په کال کې د 14 امریکایي پوځیانو وژل هغوی له افغانستانه وتلو ته اړ کولی شي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دې جګړې ستره قرباني افغان ولس ورکوي او د هرې ورځې په تیرېدو یې برخلیک نور هم له واکه وځي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، څوک چې په اونۍ کې 1500 طالبان وژني او څوک چې له خپل ولس سره د خبرو او تفاهم لپاره د پردیو د پوځونو د وتلو شرط دي، دواړه د یوې سکې دوه مخونه دي. او سرخط خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي دي چې له پاکستان وروسته اوس ایران هم کابل ته ګواښونه پیل کړي. که څه هم په مطلب کې دا نه دي راغلي چې ایراني چارواکو دا خبره کله او چرته کړې، خو لیکلي دي چې د هند او پاکستان په جګړه کې پاکستان افغانستان ګواښه او اوس د ایران او امریکا په موضوع کې ایران افغانستان ته ګواښ کړی چې که له امریکا سره اړیکې نورې هم ترنګلې شوې، نو پر طالبانو به له خپل نفوذه کار واخلي او د سولې له پروسې به یې په شا کېدو ته وهڅوي. د مطلب لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې له ایرانه باید په دې تړاو وضاحت وغواړي او په سیمه کې د رامنځته کېدونکي کړکیچ په اړه خپل دریز روښانه کړي. د مطلب لیکونکي همداشان له طالبانو هم غوښتنه کړې چې که د خپلواکۍ ادعا لري، نو د ایران د دغه څرګندونو په وړاندې دي خپل غبرګون وښایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوریدونکو، تاسو خبر یاست چې پرون د کابل په پلچرخي زندان کې په هغه بلاک کې چې د مخدره موادو د قاچاق په تړاو مجرمین ساتل کیږي، نشته وسوه او په دغه نشته کې د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو شمیر پولیس او زندانیان زخمیان شو. څلور زندانیان ووژل سو او د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویل چې دوی هڅه کوله چې له زندانیانو څخه غیر قانوني شیان راټول کړي لکه موبایل ټلیفونونه. په دغه زندان کې د زندانیانو پر وضعیت باندې اوس یو بل رپورټ لرو. په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان کارکوونکي پر دوی باندې تجارت کوي او مواد ور باندې خرڅوي. د محبس دوو زندانیانو جمعه خان او خلیل رحمان د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي دي چې په زندان کې اصلا انصاف نسته او له زندانیانو سره بد چلند کیږي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ وړاندې کوي او وابه ورو چې د افغانستان د محبسو اداره او د کورنی چارو وزارت سوای
جمعه خان د کابل د څرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر دوی تجارت کوي. د زندان ته د مخدره موادو او داسې نورو ممنوع شیانو د راوړلو پړه د زندان په کارکوونکو اچوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل
تلاشی کیږي تر کمپیوټران را تیر اوډر دغه شیان دلته راځي که موبایل نه دیمه دغه پرسونل را وړي. دوی خپل بندیان خوران خوش کړه تن د ضرر کو موبایل را وړي په 1000 روپیه راکې بل پلا راشي ګریه تلاشی کی پر بل بل را باندې خرسي ګر د پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې 13 ورځ د کابل د څرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل واوخته. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا نښته هغه مهال پیل شوه چې پولیسو غوښتل د مخدره موادو د زندانیانو بلاک ورزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. د دغه وزارت ویان 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې څلور زندانیان وژل شوي او 13 تور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه نښته کې 40 پولیس هم ټپیان شوی دي. بندیان وی پولیس غوښتل د بندیانو موبایلونه واخلي ځکه دغه نخته رامنځته شوه. د دغه محبس بل زندانی خلیل رحمان ادعا لري چې د زندان پرسونل چاقوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. ده هم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل
زندان هڅه کوم کارخانه نه د پولیس یا چاقوګان ولري یا برچې ولري خو کای ولري هغه خو هغه د حکومت راولې دي لپاره چې د زندان په خپل
خو په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
اشیاء ممنوعات جمع‌آوری میشد، ترخیص میشد، هر کسی که دی بخش دست داشته باشه امرای اونا برخورد جدی خونی صورت می.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د کابل د څرخیپ له بزندان کې له بندیانو سره د پولیسو له تیري ورځې ملغتی. د دغه سازمان رئیس لال ګل لال وای امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاسو اوبو او داسې نور وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نشي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
د اجمل تورمان دا رپورت هم تاسو کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولي. اوریدونکو، ستاسو سره مجمنه کړې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په مخ کې نن د افغانستان د ولسي جرګې د نویو وکیلانو چې د کابل او پکتیا څخه کامیاب شوي د لوړې د مراسمو رپورت ترلاسه. تاسو زموږ پر ویب پاڼه زموږ له راډیو اوریدلی سي. اوس ورځو صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا ولایتونو بریالیو اعلان سوو کاندیدانو د ولس مشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجه تیر شپه اعلان سوه. د سولې عالی شورا د درانشا رئیس عمر داودزی وایي چې له جرمني چارواکو سره په کتنې کې د سولې مشورتي لوی جرګې پر نتیجو او اغیزو خبرې وکړې. ښاغلی داودزی په رسمي سفر جرمني ته تللی. د بغلان چارواکي وایي د وسلوالو طالبان یو قومندان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. بلخوا په لوګر کې هم پرون یو وسلوال د خپل ماین چاودنه کې په دې تور ته پیښه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړ. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته کار بللی دی. د ایران رهبر په سیمه کې د شخړې د چانسونو راپورونه کم اهمیت وګڼل. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې آیت الله علي خامنهای پرون ویلي تهران د کړکیچ له زیاتېدو سره سره له امریکا سره جګړه نغواړي. او د فلوریدا ایالت والی وایي روسي هکران توانېدلی وو د 2018 د کال د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې د دغه ایالت په دوو جنوبي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې نفوذ وکړي.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری دی اوریدونکو. تاسو به اوس رابولو د مخدر موادو پر ضررونو کوم پروګرام چې ازادي راډیو په اونیس ډول خبروي، د زهرو کاروان پروګرام. دغه پروګرام زموږ همکار په نافي همت او زموږ نور همکاران په ګډه برابروي. نو هیله ده چې تاسو ته دغه پروګرام تر اخره اوریدونکو اوسئ.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په فرای ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړول دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لس قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ رادیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 14 قاچاق کوونکي او خرڅون کې له 15.5 کیلوګرامو نشه یي مواد سره یو ځای نیولې دي.
نیول شوي کسان د نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاق کوونکي دي چې د کابل ښار د شمالي دروازې او ارغندي چوک په سیمو کې نیول شوي دي. له دوی سره هیروین، شیشه، چرس او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي.
په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه او یو زیرمه ویجاړه شوه. د هلمند ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په مارجا ولسوالۍ کې د هیروینو په یو کارخانه کې څه د پاسه 3,000 کیلوګرام امونیم کلوراید، 6 کیلوګرامه کاربن، 2 کیلوګرامه تریاک او هیروینو جوړولو له یو شمیر وسایلو سره یو ځای لمنځه وړی دی. په دوهمه پیښه کې د سنگین ولسوالۍ پر یوه کارخانه باندې د عملیاتو په نتیجه کې 420 کیلوګرامه تریاک، 210 کیلوګرامه خشخاش او 50 کیلوګرامه بنګ تر نیولو وروسته سوځول شوي دي. په نیمروز ولایت کې لسګونه ټنه هغه کیمیاوي مواد وسوځول شول چې افغانستان ته قاچاق کېدل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق رسنوی ته ویلي چې د اسیټون او ټولین په نومونو اتیا ټنه هغه کیمیاوي مواد سوځولي چې په وروستیو دوو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا جلا عملیاتو کې د نیمروز ولایت په ګمرک کې نیولي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر شوی چې د هیروینو په جوړیدلو کې کار ځینې اخیستل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 13 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 13 کسان د 50 کیلوګرامه هیروینو، 14 کیلوګرامه مورفینو، 311 کیلوګرامه تریاکو، 3514 کیلوګرامه چرسو او 101 ګرامه شیشې سره نیولې دي. د یدونې وړ ده چې تیرونی هم د مرکز ته 14 تورن کسان معرفي شوی چې د دې جملې څخه 14 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند او سعودي عربستان ته نشه یي مواد قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په فرا ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروئین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي.
هیڅ ملکي تلفات نه لرو، بلکې هغه کسان ټول کارمندان او عملته.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې د لارو چارو په اړه هم راپور لرو. د رواني ستونزو او احتیاط ترمنځ د اړیکو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
اوس چې د 1.5 سل، 200، 130، 150 کسان روزانه مراجعه کیږي ترون شوغان.
د غونچګور په نوم یو معتاد وایي چې خپل ورونو د نشول عمل له پلارني میراث څخه بې برخې کړي دي. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مهیروي.
ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد در رسولې دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په فرا ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې بریدونه کړي او په دې بریدونو کې طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړولې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید کارخانې د طالبانو مالي سرچینه ده او له دې لارې خپل جنګي لګښتونه پوره کوي. ښاغلی رحیمي وایي چې په دې هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په ملي شورا کې د فرا ولایت د خلکو استازی وایي چې رښتیا هم په دې هوایي بریدونو کې د هیروین جوړولو کارخانې ویجاړې سوې، خو زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلک هم مرګ ژوبله لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس د بکوا ولسوالۍ په اشکن، پلواش او سپین کاري سیمو کې آتش پېته کارخانه ویجاړې کړي. د دې کارخانو کارکونکو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او نږدې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت نشه یي مواد یې هم لمنځه وړي دي.
د آتش پېته خونې مکمل د مکنوي عملیاتو او د هوایی بمبار په ترڅ کې لمنځه ولاړې. هیڅ ملکي تلفات نه لرو. په کارخانه کې د ټول کارمندان او عملته 250 کسانو چلته کار کوه. کله چې بمبار کیږي 150 نفر وژل کیږي او 40 نفر نور هم ټپیانې.
تیره اونۍ د افغان ملي پوځ هوایی ځواکونو د بکوا ولسوالۍ د اشکن په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو لوی زیرمه لمنځه یووړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په دې کارخانو کې د ورځې د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت هیروین جوړېدل او ټوله ګټه وټه یې طالبانو ته رسیده. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د نشئی موادو په تولید کې لاس لرل رد کړی دي. په ملي شورا کې د فرا ولایت یو استازی وایي چې طالبان د فرا ولایت په بکوا، ګلستان، خاکی سفید، پشتیرود او بالابلوک ولسوالیو کې پوره واک لري. د دوی تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او د هیروینو جوړولو کارخانې هم فعالیت کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې د استوګنې په سیمو کې جوړې شوې دي، ځکه نو په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله ور اوښتې ده.
بکوا د فرا ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. هلته دولت واک نه لري. د کوکنارو کښت، تولید او نشئی موادو تجارت پکې آزاد دی. هغو خلکو چې د پیښې له ځایه له موږ سره اړیکه نیولې وایي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه چې کارخانې د استوګنې په سیمو کې دي. د ملکی مرکشوبې ترڅنګ د نشئی موادو جوړولو یو شمیر کارخانې هم ویجاړې شوې دي. موږ د نشئی موادو د کارخانو د ویجاړولو پلویان یو، خو باید د عامو خلکو ژوند ته هم پام وشي.
که څه هم د سیګار ادارې د راپور له مخې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو خپل هوایي بریدونه درولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرنی ځواکونه اوس هم د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
محمد ایاز سرنکو چې په فرا ولایت کې د افغان هوایی ځواکونو لخوا د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور راوړوه. اوس د متاجرو د درملنې موضوع راخلو. د افغانستان په دولتي او نادولتي روغتونونو کې په بېلابېلو لارو چارو د متاجرو درملنه کېږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم عارضي درملنه ده چې ډاکټران یې دومره ګټوره نه بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او عوضي درملنې په برخه کې د نظر اختلاف د دې لامل سوی چې موږ اجتماعي درملنې ته مخه کړو. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان په دولتي او نادولتي مرکزونو کې په بېلابېلو لارو چارو د معتادینو درملنه کېږي. په ځانګړې توګه عارضي درملنه چې د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دود ده. په دې ډول درملنه کې یو معتاد د زهر ایستلو تر پړاو وروسته درې میاشتې بستري کېږي. د دې کار هدف د هغو زیانونو درملنه ده چې د نشې پرېښودلو له امله معتاد ته پیدا شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کافي بودیجې نشوالی او نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د عارضي درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې موږ یو ناروغ د لوږو امکاناتو له امله تر دوو میاشتو ډیر نشو بستري کولی. په داسې حال کې چې د دې درملنې د اصولو له مخې باید یو معتاد لږ تر لږه درې میاشتې بستري کړل شي.
په عارضي درملنه کې باید یو معتاد له 15 ورځو څخه تر 3 میاشتو پورې بستري شي. سره له دې چې د عارضي درملنې په پالیسۍ کې ټاکلې موده نشته، خو له بده مرغه چې موږ د کافي بودجې د نشتوالي او د معتادینو د ډیروالي له امله یو معتاد یوازې له 15 څخه نیولې بیا تر 500 ورځو او یا 2 میاشتو پورې بستري کولی شو.
که څه هم په عارضي درملنه کې په کورونو، ټولنه او روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي، خو ډاکټران دا ډول درملنه ګټوره نه بولي. ډاکټر منصور ارشاد په دې برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی لوی ستونزه یادوي.
مشکل عمده دیگه که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست.
یوه بله عمده ستونزه چې په افغانستان کې د اعتیاد په درملنه کې سته او درملنه یې ډېره ټکنۍ کړې ده، هغه د درملنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشتوالی دی. که دې مسلې ته په ځیر وکتل شي نو د اعتیاد درملنه یوازې روغتیایي خدمات د اعراضو او نشې پرېښودلو له امله د راپیدا شویو ناروغیو کنټرول نه دی، بلکې یوه له کږلیچونو ډکه او اوږده لاره ده چې ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او رواني متخصصینو ته ډېره اړتیا لري. په ورته وخت کې داسې خلکو ته هم اړتیا ده چې له معتادینو سره د مهارتونو په زده کولو کې مرسته وکړي تر څو دوی بیرته له ټولنې سره یو ځای شي.
طبي ډاکټران په نشو باندې د بیا اخته کېدلو یو لامل اوسنۍ نیمګړې درملنه بولي. دوی باور لري چې د میټاډون ګولیو په واسطه د احتیاط ښه درملنه کېدای شي. میټاډون ګولۍ یو ډول مصنوعي نشئی درمل دی چې ډیری وخت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د هیروینو او تریاکو نشه کوي او یا هم د ایډز او ژیړي په ناروغیو باندې اخته وي. خو ډاکټر عبدالواحد قریشی بیا وایي چې که دا ګولۍ تر خپلې ټاکلې اندازې ډیرې وخوړل شي د احتیاط لامل ګرځي.
په میټاډون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلس دی هغه زیات دی،
نو سلری ساتم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې دی خپل پغم سهار سبوی پورې بیا بل دوست اخلي، خو لږ ذره شرافتمندانه دی په دې باندې دی، دی خپل کار هم کوي، خپل زندگی هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي، په مواد مخدر هم مبتلا دی او د دې نه وتل هم بیا په اسانه دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت د میټرون ګولیو په واسطه درملنه ګټوره بولي. د نشه موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې له بهرنیو مرستندویو ادارو سره یې د عوضي درملنې طرحه شریکه کړې ده. د دې طرحې هدف دا ده چې 2000 معتادینو ته میټرون ګولۍ برابرې کړي، خو د کافي بودیجې د نشټوالي او طبي ډاکټرانو د علمي اختلاف له امله تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده عملي شوې.
اوس دې موضوع ته راځو چې رواني ناروغي له احتیاط سره څه اړیکې لري. طبي ډاکټران وایي هغه خلک چې ذهني او رواني ستونزې لري تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي. دا چې رواني ناروغان ولې تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي، څه ډول ناروغان په اسانه نشي موادو ته مخه کوي، په کوم عمر کې رواني ناروغان ډېر په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم خلک ژر په نشو اخته کیږي.
هغه اشخاص چې په جامعه کې دوی چې د فرهنګي، رواني یا فردمال په هر رقم مشکلات په اجتماع کې وجود لري، دغه اشخاص په تکلیفونو، په موادو باندې، په احتیاط باندې هغه کیږي. دوی چې دی دغه اشخاص خصوصا هغه اشخاص چې اقتصادي مشکلات لري یا روحي رواني مشکلات لري او یا طبي څه مشکلات لري، دوی چې د خپل د غم او د خپل د هغه درد د نه ښکاره کولو په خاطر باندې یا فرزند د کمی په خاطر باندې یا د هغه استرابات او د افسردګۍ د کمی په خاطر باندې دوی مواد مخدر ته رجوع کوي.
کوم روحي رواني ناروغان دي چې دوی وضعیت ډېر خراب وي، ډېرې ستونزې ډېری نو نشي ته مخه کوي که مشخصا راته ووایي؟
90% هغه ناروغان دي چې دوی په استراباتو باندې مبتلا دي، دوچار دي، په افسردګۍ باندې مبتلا دي، دوچار دي، دا مریضان چې دی په دې شانو باندې زیات هغه کیږي. او علاوه د دې ځینې بعضې مریضان دي چې هغه شخصیت اختلالات لري، فرزند د اجتماعي اختلالات لري، د دې په وجه باندې دوی چې دی یا مرضي اختلالات لري، د دوی په واسطه باندې دوی چې دی مواد مخدر لپاره مخه کوي. لکه یو سړی دی په دوامدارې دښمنۍ کې دی او چا سره ګیر دی، فرزند ته همیش اضطراب دی، پیشو ورته ناست ده، په اصطلاح سره اضطراب پیشو دی، ترس پیشو ورته ناست ده، نو دی به څه کوي؟ نو د دې په خاطر باندې یو د مواد مخدرو ځینې که هر یې وي، که چېرته دا دوا په شکل باندې وي، خوابور دواګانو ځینې وي او یا د موادو په شکل باندې وي، نو دوی ځینې دا استفاده کوي. نو هماغه ده چې یو څو هفتې چې استعمال کړې دوا، نو بیا په مواد مخدر باندې بیا ته خلاصېدی نه شي.
ولې دغه روحي او رواني ناروغان نشي ته مخه کوي؟
بعضې د تفریحي خپل د رفیقانو توصیه په اساس باندې دوی چې عمل کوي رواني مواد مخدر ته مخه کوي.
د روحي او جسماني لحاظ نه یو موتاد او یو روحي او رواني ناروغ دغه نخي سي دي، کوم حرکت دوی لري؟
نخو نخانه خو یو خو دا دی چې رواني امراض په صورت دوم سره هغه شخص چې رواني امراض لکه یو دغه ځینې افسردګي باندې، په افسردګي باندې یو شخص دوچار دی، دا چې دی ډیر غمګینی دی، ورځ په زیات وخت زیات ساعتونه دی غمګین اوسیږي، د چا سره خبرې نه کوي، په اسانه باندې غصه راځي، په هر کار باندې غصه راځي، ناامیدي راځي، ورته ژاړي، چورت و فکر وهي، بیوسی دسی ډیر بیوسی او حافظه کې څه نه پاتې کیږي او هیڅ هم نه خوښیږي او یوازې یوازې ځان دپاره ناست اوسیږي، نو دا چې دی مواد نه استعمالوي، خو دا په افسردګۍ باندې فرزن مبتلا دی. یا همدغه ترتیب باندې یو سړی دی په یو اضطراب باندې دوچار دی، که نه یو اضطراب باندې دوچار دی، هغه په آرام یو ځای کې نه کینی، فرزن ګرځي، داسې ریسټلس یو حالت ځان دپاره لري، ناارامه وي، فرزن خولی راځي په وجود باندې، ورته خولی راځي، فکر کوي، بې خوبي ورسره کیږي، بې خوبي هغې کیمې په دې کې بې اشتهایي مابین ته راځي. موږ په دې باندې پوهیږو یا د هغوی خپل خپلوان د مریض چې دی ډاکټر ته شفاخانې ته حاضري ته دې ته دغه تکلیف را پیدا شوی دی. او د معتاد پیسه معتاد اشخاص چې دی هغوی چندانې داسې وضعیت هم خراب وي او د ډاکټر سره کوم علاقه هم نه لري، ډاکټر ته هم نه ځي، نه غواړي چې د هغه دنیا نه ووځي. بل خبره دا ده چې دا دواګانې چې دي دا په خپله استرابات له منځه وړي، په اول کې بیا وروسته د هغې ځینې چې دا بیا زیات هغه شي نور کسالت و سستي و دا شیان ورته پیدا کوي. ورته معتاد اشخاص چې دی هغوی د موادو په پیدا کېدلو په لټه کې دي، چیرته چرګه پټه کوه، چیرته فرزن د چانه بکس زړې خزینه وتخته، چا چیرته څه شی چې نظر په محیط ته، نظر په اجتماع ته فرق کوي.
مشخصا ډاکټر صاحب کې راته وایي په کوم سن کې نو مشکلات د روحي او روحاني ډیر دی، په دغه صورت کې نو خلک نشي ته مخه کوي؟
دا خو په نوي ځوانانو کې او ځوانانو کې دا زیات لیدل کیږي، لکه پاتلس کلنۍ نه نیو راواخله ته شر کلنۍ او پنځوش کلنۍ تر دېش پورې په دې عمر کې زیات لیدل کیږي. لیکن په هر عمر کې کېدای شي فردمال ورته استرابات ورته پیدا شي، ویره ترس ورته پیدا شي، پریشانی ورته پیدا شي، دښمنی ورته پیدا شي. بېځاینو هغوی چې دی دغه موادو ته د بل چا د توصیه په اثر باندې، د دوستانو د توصیه په اثر باندې دا بیا دوی مخه کوي.
مونږ څه رقم پوښتو چې یو رواني ناروغ دا ستونزې سره مخامخ ده او دې سره مونږ مرسته وکړو تر څو چې نشې ته مخه نکړي؟
ترینه لاره دا ده چې د فامیلونو، د خانواده او د فامیلونو خبرول په دې باندې پکار دي، هغوی ته فردمل ایجوکیشن ورکول ورته پکار دي، ورته او په دې باندې خبرول پکار دي چې دا دې ته تکلیف پیدا شو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. اوس الحمدلله خلک ډیر پوه شوي دي، خلق په دې خبرو باندې پوه شوي دي. اکثر خلک شبخانه ساتروني ته زیات مراجعه کوي. څوارلس کاله مخکې چې زلته راغلی وم نو دېرش کسه او شل کسه به روزانه راتلل، نهایت پنځوس کسه نه زیات ما نه ولیدلي. اوس چې دی یو نیم سل، دوه سوه، یو سل اتیا، یو سل شپېته کسان روزانه مراجعه کوي شبخانه ساتروني شبخانه. نو دا د خلکو خبروالی، د خلکو اویرنس دی په دې باندې. نو دا سبب دی کمی دی رواني امراضو کېږي چې دوی دوا په وخت باندې واخلي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل چې پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري واردی غونچګو لا ظلمي و چې په ایران کې په تاریخ وخت تاسو او تر اوسه پورې هم د تاریخ نه شک کوي. غونچګو ل خپل ورونو ګیلا کوي چې د شول عملې ل پلارنی میراث څخه به برخي کړي دي. دا چې د 1900 ستونز سره مخ شوی دي. په جاره زمور له همکار محمد یاس تر نکسره د زړه خاله کړي ده.
تقریبا 15 کال به می نو کور ایران تلار ټول اسکلانومه تقریبا درې کال درې نیم کال ملته کار خه کار وک د مونه مخ کې دوی خلک پخته و زه کې ورکه نه نه دان او نه پو ما را کوم سیو د تیم هم دلته نه یو دو دو نیسه سبا دو 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 نیسه درې ما را داسې سره خپل مې واخست تریاک مو واخست چې په دمه تر وکړ اتی دا شخص تاسو لم اخر داسې سولم سه په خملی یک عمل به مې شونې کار مې نس کول بیا لا به دات بم دلو د پکل بم خراب او ویخ کارت به مې څنګه نه کېدل شي مون کار کړه و د تینو یو کال یم نیم کال مې تیر کې بیا تر اورم کوست بیا دلته سی افغانستان ته لوم ام دا موټرونی کس مې ونی په وخت کاوه مې کون مې چلاوای سه عمل مې کېستای تقریبا اولاد مې خ پاک سوتر ساتمه مون دې عمل پیسې مې دلته په دې کې بچت دلې اماش په مې کوست راو په پیسې سه مو دلو دل ورونو مې نه دلو دا دا موټر په شریکه خسته و چې غاست کور بار جوړ ده جلار ده ما پیسې غوړ نه پم دغه ورکړه شپږ سو نه لمر نه دلو خر سایک را مون ورته ویل مونږ ها حق راکه د بیت جواب راکوه ته خو عملی ما حق خور خاص چې سی پخاته دم دغه عمل پخاته را غره تا کو ما چې بار غوړ لاس ور کړ نه په جماعت کې کې نه ساسي نه په منځلس کې کې نه ساسي نه په مړی ځوندی کې نه ساسي هر سره به تاپ ته وته نیسی یا مردار خورد بند تر شوې تعملیه ته مرګیګه اگر روابط مش په خاطر د وس مسله سو که اگر روابط نکي زو د یو عملی درس نو مخ کې سو 15 کیلو زغره چې مو د عمل شو کړ اوس 15 کیلو بیل اول غاخو باندې متاثر کړای غاخو نه داز کوم توي سی وی ټوټه ټوټه ډوډه نه سم خړا دا اوس په دې د سو کې لاس په نی پاتم دا دوی څون تللې دا سپین وختل نه ستکه په سر کې خو حافظه مې سبدل د حافظه مې اوس نست ما زندگی ختم را تله ده نو تا تو سزا آقا زندگی را تولم پا مونگو هم شاید خوری و آوری
تولنیزی شبکه انترنت، فیسبوک، تویتر، اسمس لازادی راڈیو سرا اڈی کٹنگ اکڑای
دازادی راڈیو درنو آوریدون کو دادی دا زهر کاروان خپرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. در ډرامه کې صدا سده چې یاسین خان د اکرم خان مېلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشحاله کېږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډېر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسه ولیدی چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي څه لی مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکوې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ما ته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی، که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوکړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس دې ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا دی حاجي صاحب، خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز ځان دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریختیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډېر کار وکړ په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیشی هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده، ولې دومره ورخطای؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده، خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډیر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
اے خلکو، هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوانو نه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانه ته ور واچوئ، ژر کوئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.